بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او نا شکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوط شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1403 دریم هجري لمریز کال د کب د میاشتې اتمه، د 1403 شپږ څلویښتم هجري قمري کال د شعبان د میاشتې اوویشتمه، او د 2015 میلادي کال د فروری د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. وګورو دونکو، تاسو په دغه خپرونې کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا له مالیزیا او د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو سره د اړیکو له پراختیاو، د ایران هدفونه څه نومیږي تر عنوان د سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. ورپسې به د ټرمپ د لیونتو په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي، او بیا به تلپاتې خوشبوی اونیز پروګرام هم واورئ. یادونه کوو چې له سیاسي تبصرې وروسته به یو ګرد میز درته وړاندې شي چې د اوکراین د جنګ او د امریکا او د اروپا د اختلافاتو په هکله شوی دی. په دغه ګرد میز کې ښاغلی فیصل نظامی چې د سیاسي چارو کارپیژان دی، او دغه راز ښاغلی حیات الله حمیدی ګډون لري. په دې سره زموږ دغه خپرونه هم پای ته رسیږي. خو اوس به وار راشو وار دواره د خبرونو لنډیز ته. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د روسیې خارجه وزیر او د قطر امیر د امریکا پیغام ایران ته نه دی راوړی. د افغانستان او پاکستان تر هم سرحدي لاره 15 ورځې کېږي همغراز بنده ده، او ټیم بورچی طالبانو القاعدې ته د امریکا د مرستو پر رسولو نیوکه وکړه. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د روسیې خارجه وزیر او د قطر امیر د امریکا لخوا پیغام نه دی راوړی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د حکومت د کابینې د غونډې په څنګ کې د خبریالانو په ټول کې په تهران کې د روسیې له خارجه وزیر سرګی لاوروب سره د تیرې ورځې خبرو ته په اشارې سره وویل چې ښاغلی لاوروب له امریکا او د سیمې له نورو چارواکو سره د خپلو خبرواترو په هکله موږ ته مفصل راپور راکړ، طبیعتا کوم پیغام نه وو او ټاکل شوی نه وه چې هغه کوم پیغام راوړي. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی وویل چې موږ د سیمې او د دوه اړخیزه مسایلو په هکله مفصلې خبرې وکړې. عباس عراقچی د حکومت د کابینې د غونډې په څنګ کې د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل، موږ دوه ورځې مخکې په جنیوا کې له درې اروپایي هیوادونو سره د خبرواترو نوی پړاو ترسره کړ، او دغه خبرې د اټومي مسایلو او د ځینو نورو موضوعګانو په هکله وې. هغه زیاته کړه، له اروپایي هیوادونو سره د ایران خبرواترې دوام لري او مسلمان دغه خبرې ټیټې هسکې لري، او په دغو خبرو کې ډېرې پوښتنې او ټکې شته چې ځواب ویلو ته ضرورت لري. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی د اټومي تړون په احیا کولو کې د تهران د کړچار په باره کې یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویل، زموږ دریځ کاملا معلوم دی او هغه کوم نوی دریځ نه دی. هغه ویل، کله چې امریکا د زیاد دباو سیاست تصویب کړ او د ولسمشر دریځ اعلان کړ، نو زموږ دریځ هم په ډاګه بیان شو. موږ به د زیاد دباو تر اغیز لاندې خبرې ونه کړو، او د امریکا د زیاد دباو سیاست چې پیران یې د لګولو هڅه کوي کومه نوې خبره نه ده، او مخکې هم تجربه کړی شوې ده او هغه به هیڅ نتیجه ورنه کړي. د ایران خارجه وزیر وویل، د ایران اسلامي جمهوریت کلونه کلونه کېږي چې د امریکا له بایکټونو سره ژوند کړی دی، او دغو بایکټونو ته له پام کولو پرته یې خپله د پرمختګ لاره انځور کړې ده، او دغه لارې ده به همغراز دوام ورکړي. هغه ویل کچیر امریکا غواړي په زور دباو او غاغ سره ایران خبراترو ته مجبور کړي، هیڅ کله به دغه خبرې ونه شي. البته د ایران اسلامي جمهوریت خودلی ده چې د احترام او د کرامت ژبې ته به په احترام او کرامت سره ځواب ورکړي، هماغه ډول چې مخکې هم ځواب ورکړی دی. هغه ویل د سیمې مسایل د سیمې له لوبغاړو سره پرله پسې خبرو اترو ته ضرورت لري. هغه د دغه پوښتنې په ځواب کې چې آیا د قطر امیر ایران ته کوم پیغام راوړی، وویل هیڅ پیغام نه و. او هغه د سیمې د حالاتو په هکله یو راپور ایران ته وړاندې کړ او موږ د سیمې د مسایلو په هکله مشوره وکړه. پنځه ورځې کېږي چې د تورهم سرحدي لاره هماغه راز بنده ده. زمونږ خبریال راپور کړی، پنځه ورځې کېږي چې د تورهم سرحدي لاره تړل شوې ده او دغه وضعیت دواړو غاړو ته د مسافرانو او د سوداګرو لپاره جدي ستونزې رامنځته کړي دي. ځایي سرچینو نن وویل چې د پاکستان سرحدي ځواکونو دا اقدام د طالبانو د ځواکونو لخوا دغه بندر ته نږدې د پوستې او د تاسیساتو د جوړولو له کبله کړی دی. پاکستانی رسنۍ ویلي دي چې د تورهم لارې تړل کېدا د دواړو غاړو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 3 میلیونه ډالر تاوان رسوي او پر سوداګرۍ او د مسافرانو په تګ راتګ هم د پام وړ اغېز کړی دی. طالبانو تر اوسه د دې لارې د پرانیستلو لپاره اړین ګامونه نه دي پورته کړي. پاکستان تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د تورهم دروازې ته نږدې د نوي پوستې او د تاسیساتو په جوړولو لاس پورې کړی و چې په غبرګون کې د پاکستان سرحدي ځواکونو د تورهم سرحدي لاره وتړله. ټیم بورجیت طالبانو او القاعدې ته د بهرنیو مرستو په لیږدولو نیوکه وکړه. زمون خبریال راپور کړی، د امریکا د ولسي جرګې غړي ټیم بورجیت افغانستان ته د 1.7 میلیونه ډالر مرستو د لیګلو پر دوام نیوکه کړې ده. ویلي دي چې ډیری وخت دغه مرستې د طالبانو او القاعدې لاسونو ته ورځي. بورچیت پرون په واشنگټن کې وی خبري ناستې ته وویل چې د امریکا د مالی ورکونکو پیسو ته د ترهګرو د نه لاسرسي د قانون د تصویبدا لپاره هڅې کوي. د امریکا د ولسي جرګې د څارنې او بهرنۍ پالیسۍ کمیټې دغه غړي زیاته کړه چې 40 میلیونه ډالر چې د امریکا د مالیې ورکوونکو پیسې دي د ځانګړو الوتکو له لارې د طالبانو لاسونو ته رسیږي. د بورچیت په وینا د امریکا دغه 40 میلیونه ډالر مرستې پر افغانیو د تبادلې لپاره د طالبانو له لورې لیلامیږي او وروسته طالبان دا پیسې پلوري او بیا یې غیر حکومتي سازمانونو ته ورکوي چې مالیات ترې واخلي. بورجیت ویلی دی هر څه چې د نا دولتي سازمانونو دا پیسې لګیږي طالبان ترې خپل ونډه اخلي. هغه زیاته کړې ده چې کله دا پیسې پر افغانۍ تبادله کیږي طالبان هم پکې خپل ونډه اخلي. د بورچیت په وینا طالبان همداراز دا ټکی چې څوک باید بهرنۍ مرستې ترلاسه کړي او ډیری وخت د طالبانو کې د غړي له دغو مرستو ګټه اخلي. د اسرائیل رژیم په لویدیځ یا سیاسي سیمه کې د نامنیو جرړه لري. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي ځایناستي د صهیونیست رژیم د تیرې ګرایو د دوام په غندلو سره دغه رژیم د منځني ختیځ د کړکیچونو او د نامنیو اصلي جرړه وبلله او په غازې کې د اوربند سمدستي او په کامل ډول د اجرا غوښتنه یې هم وکړه. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي ځایناستي اسیم افتخار احمد د امنیت شورا په غونډه کې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د فلسطین په نیوکي ټاټوبه کې د پایداره صوبا د ټینګولو په لومړیتوب کې ورولي. هغه ټینګار وکړ چې په لویدیځ سیاسي سیمه کې د ناامنیو جرړه د اسرائیل رژیم د تیریو او د هغه د ناجایزو نیوګرۍ په وجه ده. پر دې اساس پاکستان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې د فلسطینیانو په زوره د ایستلو په شان د پلانونو په مقابل کې مقاومت وکړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي ځایناستي عاصم افتخار احمد نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویل، دنیا د خپلې خوښې وړ کرچړونه نشي زغملی ځکه چې د بشري حقوقو په هکله دوه ګونه معیارونه یوازې بې‌عدالتۍ زیاته کړې ده او هغه تبعیض ته دوام ورکوي. د صهیونیست رژیم په غزې ترنګ کې جنگ کې خپل هیڅ هدف ته ونه رسېده او په نهایت کې د حماس غورځنګ په مقابل کې ماتې منلو او د اوربند ټینګولو ته مجبوره شوی دی. د امریکا او سعودي عربستان د اړیکو پیاوړتیا د ټرمپ ادارې له لومړیتوبونو څخه دی. زمون خبریال راپور کړی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبی وویل چې د سعودي عربستان د دفاع وزیر شهزاده خالد بن سلمان سره یې کتلی دی. هغه نن ویلي دي چې دغه کتنه د واشنگټن ریاض د ملګرتیا او د دوړخیز اړیکو د پیاوړتیا په اهمیت متمرکز و. روبیو ټینګار کړی دی چې په منځني ختیځ کې د ګډو ګټو ساتل او په سره سمندر کې د امنیت ټینګول او د بیړیو د تګ راتګ خوندیتوب د ټرمپ ادارې له لومړیتوبونو څخه دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د امریکا او سعودي اړیکې د بېلابېلو امنیتي او اقتصادي مسایلو له کبله اغېزمنې شوي دي او د دغو اړیکو پیاوړتیا هم د ټرمپ د حکومت د بهرنۍ پالیسۍ له لومړیتوبونو ګڼل شوې ده. اسرائیل بیا د لبنان دوه خاري شهیدان او درې نور ژوبل کړل. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د لبنان د روغتیا وزارت د سهونیست رژیم د جنگی الوتکو په برید کې د دوه خاریزو د شهادت خبر ورکړ. د لبنان د روغتیا وزارت ویل د هیواد په ختیځ باندې د سهونیست رژیم د جنگی الوتکو په حمله کې دوه کسان شهیدان او درې نور ژوبل شوي هم دي. اسرائیل د سوری سرحد ته نږدې د لبنان په ختیځ کې په جنتا سیمې حمله وکړه او له کبله درې کسان شهیدان او درې نور ټپیان شوي هم دي. د سهونیست رژیم پوس په یوې بیانې کې دا وکړه چې د دغه رژیم جنګي الوتکو په الباکا سیمه کې د ستراتیژیکو وسلو د تولید او د زیرمې کولو په یو مرکز کې د حزب الله په غړیو باندې حمله کړې ده. د سهونیست رژیم او د لبنان ترمنځ د اوربند څو هیوادونو په منځګړیتوب سره د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې له 8مې نیټې راهیسې به اجرایی شو او دا په داسې حال کې دی چې تل ابیب د اوربند له پیل راسې تر اوسه په سلګونو ځله د اوربند خلاف ورزیانې کړي دي. د اوربند دغه موافقې د اجرا له وهراسې د سهونیست رژیم پوځ په ځلونو د اوربند خلاف ورزیانې کړي دي او د لبنان په جنوب کې ځینو خرګیو او کلیو ته د لبنان د کډوالو د بیرته ستنېدا مخه یې هم نیولې ده. د اسرائیلو مړی او د فلسطینی بندیان سره تبادله کیږي. زمون خبریال راپور کړی منځګړي هیوادونه یوې موافقې ته رسیدلی دي چې اسرائیل د فلسطین بندیان خوشی کړي کوم چې مخکې ټاکل شوي او په تېرې شنبې ورځې د اسرائیلو د حکومت لخوا آزاد شي او دغه را د اسرائیلو د یوه مړ شویو وژل شویو کسانو مړی به هم د حماس لخوا اسرائیل ته وروسپارل شي. د مصر یوې سرچینې چې له دغه موضوع خبره ده وویل دغه د بندیانو او د مړیو سپارل به د مصر تر څارنې لاندې وشي خو نوموړي دقیقه نیټه ونه ښودله. په غزې کې دیره له حماس غورځنګ سره اړونده الناصر الصلاح الدین غونډ وویل چې دوی به د اسرائیلو د یوه وژل شوي کس اوهاد یا هولومی مړی سبا اسرائیل ته وروسپاري. بل خبر ده چې د فلسطیني چارواکو په لویدیځې غاړې کې د امبونیسونو د مخه د نیولو لپاره د اسرائیلو اقدامات د نړیوالو قوانینو بله خلاف ورزي وبلله. مخکې ملګرو ملتونو هم په نیواکي ټاټوبو کې د اسرائیلو د حملو په باره کې چې په روغتیایي چارو باندې اغېز کوي جدي اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه راز د امریکا خارجه وزیر مارکو روبیو او د عربستان د په وزیر شهزاده خالد بن سلمان ال سعود د سره سمندر د امنیت او په آزادۍ سره د کشتیو د تګ راتګ په شمول د سیمې د ثبات په هکله خبرې وکړې. بل خبر ده چې د اسرائیلو نیوګرو پوځیانو د لویدیځې غاړې د تولکرم د په ختیځ کې په بلاخرګي کې 15 فلسطینیان ونیول. د اسرائیلو پوځیانو نن سهار په بیلابیلو سیمو کې د دغو فلسطینیانو په کورونو باندې په چاپو وهلو سره هغوی له ځنونو سره بوتلل. دغه راز د فلسطین حماس غورځنګ په سوریه باندې د اسرائیلو د تیریګر رژیم وروستۍ حملې په کلکه وغندلې. حماس غورځنګ دغه حملې د سوریه په واکمنۍ باندې ستر تیری وبلو او هغه د عربو هیوادونو پر ضد د اسرائیلو د تیریو دوام وګڼه. چین ایلن ماسک څخه د ټرمپ د نفوذ لپاره استفاده کوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی. رویټرز خبری اژانس ویلی دی چې د امریکا پالیسی جرګې کانګرس کې د چین د مسایلو د منتخب کمیټې د ریپبلیکن او د ډیموکرات ګوند و مشرانو خبرداری ورکړ. پیکینګ ممکنه ده ایلن ماسک څخه د خپلو اړیکو د دباو له اړم څخه په خپله ګټه د ډونالډ ټرمپ په سیاستونو کې د نفوذ لپاره استفاده وکړي. د امریکا د ولسی جرګې کانګرس د چین د مسایلو د منتخب کمیټې ریپبلیکن ګوند مشر جان مولینار او د ډیموکرات ګوند له رتبه غړي راجا کرشنامورتی وویل موږ باوري یو د چین کمونیست ګوند نیت لري د ایلن ماسک په شمول د امریکا له تجارتي مشرانو څخه چې په چین کې تجارتي ګټې لري له واشنگټن سره په خبرو کې د خپلو هدفونو د پرمخ بیولو لپاره استفاده وکړي. مولینار په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په کوربتو په یو غونډه کې دا وکړه د ایلن ماسک د پښتنې په حق له زباور یم چې د چین کمونیست ګوند به له هر فرصته استفاده وکړي. کرشنامورتی هم دا وکړه چې ایلن ماسک د امریکا د خارجه وزیر مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاکار مایک واټس په شمول د ډونالډ ټرمپ په ملي امنیت ټیم کې د چین زید لتوندارو کسانو څخه د ځان د بچولو لپاره یوه لاره ګڼي. چین د امریکا په خارجي سیاست کې لومړیتوب ګڼل کیږي او د ټرمپ د ولسمشرۍ د یوازې یوې میاشتې په تیریدا سره هغه د چین په سیاستونو باندې د اضافي تعرفو په لګولو سره په امریکا کې د چین په پانګونې باندې ډېر محل هویت لګولو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ټرمپ دغه راز په مهمو څوکیو باندې د چین مخالف توندلاري کسان هم ګمارلي دي. د اسرائیلو نیوګر رژیم غزېتننګ ته د درملو او د سونګو مخه نیسي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د فلسطین د غزېتننګ د حکومت د اطلاعاتو د دفتر مشر اسماعیل السواب ته د دغه سیمې د اوسیدونکو پر ضد د صهیونیست رژیم د پلان شوي کلهبندۍ دوام ته په پام سره د نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو د موسسو او د سره صلیب د سمدستي او د جدي اقدام غوښتنه وکړه. هغه ویل د اسرائیل نیوګران خپلو ښکاره خلاف ورزکوونکو اقداماتو او له هغو ژمنو او موافقو څخه چې غزېتننګ ته د اساسي شیانو او د بشر دوستانه مرستو د ورتلو اجازه ورکړي سرغړونو ته همغه راز دوام ورکوي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې له مالیزیا او د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو سره د اړیکو لپاره خولو د ایران هدفونه څه دي نومیږي. د ایران او د مالیزیا د بهرنیو چارو وزیرانو کتنه او د دوه اړخیز اړیکو د پراخولو په هکله مشورې کوي. د ایران د باندنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بکایی همنه تهران ته د مالیزیا د بهرنیو چارو د وزیر د توک سری محمد حسن د سفر خبر ورکړ. هغه ویل چې د مالیزیا خارجه وزیر د توک سری محمد حسن د ایران له چارواکو سره د مشورې لپاره تهران ته راغلی او په دغه سفر کې به د دوه اړخیزو اړیکو د وروستي حالات او د سیمه ییزو او د نړیوالو بدلونونو په هکله بحث او د نظر تبادله وشي. د مالیزیا خارجه وزارت هم په وی بیانې کې ایران ته د خپل هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سفر ته په اشاره سره په ټولو زمینو کې د تهران او د کوالالمپور د اړیکو په پراخولو ټینګار وکړ. د مالیزیا خارجه وزارت تهران ته د خپل هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سفر دوه ورځې وبله او زیاته کړه دا سفر چې ایران ته د مالیزیا د باندنیو چارو د وزیر لومړی سفر ګڼل کیږي د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو د تامینولو لپاره په بیلابیلو حوزو کې د دوه اړخیزه اړیکو پیاوړتیا ته د مالیزیا په ژمنې ټینګار لري. د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو کلونو کې تل د مالیزیا او د انډونیزیا په شمول د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو سره پراخ اقتصادي، سیاسي او کلتوري اړیکې لرلې دي. د مالیزیا اقتصادي ودې او دغه را د ایران بالقوا اقتصادي ظرفیتونو او علمي وسونو ته په پام سره دواړه هیوادونه د اړیکو د پراخولو لپاره مناسبه زمینه لري. د مالیزیا او د انډونیزیا په شمول د جنوب ختیځ آسیا او د ایران د اړیکو پراخول به د دغه سیمې او د اسلامي نړۍ لپاره مثبتې پایلې ولري. د آسیا په لرغوني وچه کې اسلامي هیوادونه د ملګرتیا لپاره ستر ظرفیتونه لري چې په اقتصادي، علمي، کلتوري، دفاعي او حتی د ټوریزم په برخو کې په ګډه کار کول په ټولو ډګرونو کې د اسلامي دنیا د قدرت نفوذ او د قدرت دایرا زیاتوي. اسلامي هیوادونه دغه را د ډیرو کلتوري، ژبنیو، دینی او د تمدني ګډولو پر اساس په انسانی سره کولی شي خپله مینځه دوه اړخیزه او څو اړخیزه ملګرتیا او پراخې کړي او د دنیا په اقتصادي، کلتوري او سیاسي معادلاتو کې هغې شیندونکی رول ولوبوي. د ایران اسلامي جمهوریت او مالیزیا به د مهمو اسلامي هیوادونو په توګه په بیلابیلو ډګرونو کې د بریالیتوب په مهمو تجربو سره د خپلو وسونو په شریکولو سره د یو بل د ضرورتونو په پوره کولو سربیره په نړیوال ډګر کې به هغې شیندونکی قدرت بدل شي. په دنیا کې د ډالر د انحصار، د اپارتایډ او یا د علمي تبعیض په شان د ځینو انحصاري کړچرونو ته په پام سره د ایران او د مالیزیا په شمول اسلامي هیوادونه په ګډه کار کولو سره کولی شي په نوې دنیا کې د دغه استعماري کړچر اغیز له منځه یوسي. ایران او مالیزیا دغه را د اړیکو په پراخولو سره کولی شي د نورو اسلامي هیوادونو لپاره بلګه رامنځته کړي، او هر څومره چې په بیلابیلو برخو کې د اسلامي هیوادونو اړیکې پراخې شي د دوی ترمنځ به اتحاد او پیوستون هم پیاوړی شي. د ایران او د مالیزیا په اړیکو کې بله مهمه او غشیندونکې موضوع به په جنوب ختیځ یا سیاسي می او د دغه سیمې په اقتصادي اتحادي آسیان کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا اهمیت وي. مالیزیا، انډونیزیا، تایلینډ، برونای، سنگاپور، میانمار، کمبوډیا، لاوس، فلپین او ویتنام د جنوب ختیځ آسیا سیمې د اتحادی آسیان غړي هیوادونه دي. د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د خپل ستراتیژیک موقعیت په پام سره کولی شي د آسیان د اتحادی لپاره ښه شریک واوسي. آسیان اتحادیه په څه د پاسه 1.5 میلیونو نفوسو لرلو سره د سیمې لپاره ډیر ښه بازار ګڼل کیږي. ایران او دغه راز آسیان اتحادیه کولی شي له خپلو ډول ډول اقتصادي ظرفیتونو په استفادې کولو سره له مخکې څخه زیات خپلې اړیکې پیاوړې کړي. دا تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غږ.
نو ول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی ولې دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګاره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل کې،
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره د تهران ریډیو مینوالو زموږ نه کې پرځوی نه ومنه په هنداره پروګرام کې ز دورانه ستاسو په خدمت کې يم. د ملګرو ملتو امنیت شورا په یوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا لخوا وړاندې شوی پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک د روسیې او اوکراین ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تلپاتې سولې د رامنځته کولو پر اړتیا ټینګار کوي. په دې رایا چونه کې د ملګرو ملتو 15 غړو څخه 10 هیوادونو د امریکا د پریکړه لیک په حق کې رایه ورکړه، 15 هیوادونو ډډه وکړه، خو هیڅ هیواد یې مخالفت ونه کړ. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر واسیلی نبنزیا وویل چې مسکو د یوکرین د کړکیچ په اړه د امریکا لخوا وړاندیز شوی حل یو منطقي نوښت او په سم لوري یو ګام ګڼي. د امریکا پریکړه لیک په داسې حال کې تصویب شو چې روسیې امنیت شورا کې د یوکرین په اړه د امریکا د پریکړه لیک د تعدیل لپاره د اروپا هڅې ویټو کړې. د ملګرو ملتو د سولې او سیاسي چارو د څانګې مشر د امنیت شورا په غونډه کې ټینګار کړی چې اوس په یوکرین کې د سولې وخت دی او د یو عادلانه، دوامدار او نړیوالو قوانینو سره سم د سولې اړتیا یاده کړې ده. دا پریکړه لیک د جګړې د پای ته رسولو لپاره شرایط برابرول غواړي، خو د هغې د عملي کولو په اړه لا مشخص جزئیات نه دي خپاره شوي. په ورته وخت کې د روسیې ولسمشر ټینګار کړی چې اروپایي هیوادونه دي د یوکرین په موضوع کې لاسوهنه نه کوي، خو د فرانسې ولسمشر بیا د دغه مسلې او ټرمپ د وروستیو پریکړو په اړه باس کولو په موخه امریکا ته په تګ سره د ټرمپ سره کتنه کړې ده. له دې لیدنې وروسته خبرونه وایي چې راتلونکې اونۍ به د یوکرین ولسمشر امریکا ته سفر وکړي او ښایي د دې جګړې او یوکرین څخه د امریکا د مرستو د بیرته غوښتلو په اړه به له ټرمپ څخه بحث او خبرې اترې وکړي. موږ هم د تهران رادیو په هنداره خبرونه کې په همدې موضوع بحث لرو، خو له بحث مخکې یو لنډ شان دم لرو. د تهران رادیو درو اوریدونکو یو ځل بیا خراغلاس هندار خبرونه اوري چې د یوکرين د جګړې په اړه د امنیت شورا ورستی تصویب تمو ځانګړي کړي. په دې باس کې لمونږ سره د مسایلو کارپو خاغلی حیات الله حمیدی او جرنالیست خاغلی احمد فیصل نظامی میلمانه دي. خپل باس له خاغلی نظامی څخه پیل کوو. مننه نظامی صاحب چې باس ته راغلی. ستاسو په نظر د امریکا لخوا د یوکرین جګړې په اړه وړاندیز شوې طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري تصویب څنګه اقدام دی او تاثیرات به یې څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د روسیې او اوکراین په جګړه کې اروپا له پیله د اوکراین ملاتړ کړی دی، ځکه چې دغه جګړه یوازې د اوکراین لپاره نه بلکې د اروپا د امنیت لپاره هم مهمه ده. که روسیا په دې جګړه کې بریالی شي نو دا به د نورو اروپایي هیوادونو ته هم یو جدي خطر کېدلی شي، په ځانګړي ډول هغو هیوادونو ته چې پخوا د شوروي تر کنټرول لاندې وو. اروپایي مشران ځکه دغه جګړې ته خوشبینه دي چې دوی فکر کوي که روسیه پیاوړی شي نو شاید پر نورو ګاونډیو هیوادونو هم فشار راولي، نو ځکه غواړي چې دغه جګړه دوام وکړي او روسیه کمزور شي. خدا چې د جګړې مالي لګښتونه زیات شوي دي، امریکایي ولس هم نور نه غواړي چې جګړه دوام وکړي، نو ځکه د امریکا حکومت هڅه کوي چې دا جګړه پای ته ورسیږي. همدارنګه که د جګړې دوام ته وګورو، د یو بل پراخ جنگ احتمال ځکه نه لیدل کېږي چې نه هم امریکا او نه اروپا غواړي چې دا جګړه تر دې زیاته او پراخه شي او نور هیوادونه هم ورګډ کړي. خدا معلومه ده چې د امریکا او اروپا ترمنځ اختلافات ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. زما په نظر که چېرته دا اختلافات دوام وکړي نو دا به د امریکا او اروپا ترمنځ باور ته ډېر زیان ورسوي او دا به نه یوازې د ناټو لپاره ستونزې جوړې کړي بلکې د لویدیز ټولې سیاسي موقف ته به هم زیان ورسوي چې پایله به د روسیې او چین په ګټه وي.
ډیره مننه نظامی صاحب. حمیدی صاحب، ستاسو په نظر که امریکا د جګړې د بندېدو په مخه اوس طرحه وړاندې کوي، ولې یې وړاندې د همدې جګړې ملاتړ کوو، او ستاسو په نظر د دغه طرحې تصویب څه تاثیرات لرلی شي؟
ستاسو د پښتنو په ځواب کې د اوکراین ولسمشر زلنسکی چې د امریکا لخوا لمسول شوی و چې تر څو د وروس سره د کړکیچ راشي او دوی خپل دښمن کمزور ثابت کړي او مات کړي، اما غو چې زلنسکیم د عقل نه کار وانه غسته او د توتیخ کار شو او په روس سره په جګړه کې ښکیل شو چې دا د اوکراین ډېر زیان اوکراین ته ورسېده، خورې د لاسه ورکړه، ملیونه نفوس زخمیان او مړه شول، تجهیزات د منځه لاړه. چون چې امریکا یو پالیسی لري چې هر وخت یو څوک حمایه کوي هغه استعمالوي، که کامیاب شو نو تر شا یې ودرېږي او که ناکام شو نو هغه ته د ماتې لقب ورکوي او هغه پرېږدي او د پردې تر شا بیا هغه بیخي په منځ کې نه کینه او په میز په سر خپله ډایرکټ د هغې دښمن سره خبره کوي چې نن د اوکراین موضوع دی. زلنسکی په جنگ واچوو، هر څه یې تباه برباد کړه. نن سعودي عربستان کې چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پوتین ناسته کوي او د اوکراین په هکله ورسره خبرې کوي چې دا ډېر د اوکراین په زیان تمام شو. او دې تر څنګ ولیده چې اوکراین ناکام شو نو هغه خپل پیسې هم ورنه غواړي او امریکا عموما پالیسي همداسې ده، د یو څوک ملاتړ کوي هغه جنګي د دښمن په مقابل کې، که کامیاب شو لاس ورباندې کش کوي او که ناکام شو دقسې تورنه پې لګوي. هغه دکتاتور ولسمشر هم معرفي کوي، هغه بې سواد هم معرفي کوي. نو د امریکې عمومي پالیسي همدا ده چې دا ناکامه پالیسي ده او آینده کې به د امریکې ته ډېر زیان ورسوي.
ډېره زیاته مننه کوو د ښاغلي حیات الله حمیدی صاحب. دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې یوه لنډه شانده ماخلو او بیا به راشو خپل بحث ته. په هندار پروګرام کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو عزیزانو. تاسو دغه پروګرام له تهران ریډیو اورئ چې د یوکرین په اړه د امریکا د وړاندیز شوې طرحې د تصویب تاثیراتو او پایلو ته مو ځانګړې کړې. باز کې را سره ملګری دي ښاغلی حمیدی صاحب او ښاغلی نظامی صاحب. نظامی صاحب، د یوکرین ولسمشر چې ویل کېږي ډېر زر به امریکا ته لاړ شي، داسې اټکل کېږي چې د اروپا په مرسته د پیل شوې جګړې ملاتړ کوي، او داسې ګواښونه یې هم کړي چې که اړتیا شوا ناټو به یوکرین کې جوړ کړي. ستاسو په نظر دغه چاره واضحه کوي چې اروپا او امریکا اختلافات وروستي حد ته رسېدلي، او د دغه اختلافاتو تاثیرات به څه وي؟
تاسو د پښتنو په ځواب کې د یوکرین ولسمشر زلنسکي چې د امریکا لخوا لمسول شوی و چې ترڅو د روس سره د کړکیچ راشي او دوی خپل دښمن کمزور ثابت کړي او مات کړي، هماغه و چې زلنسکي د عقل نه کار وانغست او د توتی ښکار شو او په روس سره په جګړه کې ښکیل شو، چې دا د اوکراین ډېر زیان اوکراین ته ورسېده، خاورې د لاسه ورکړه، ملیونونه نفوس زخمیان او مړه شول، تجهیزات یې د منځه لاړه. چون چې امریکا یوه پالیسي لري چې هر وخت یو څوک حمایه کوي هغه استعمالوي، که کامیاب شو نو تر شا یې ودرېږي او که ناکام شو نو هغه ته د ماتې لقب ورکوي او هغه پرېږدي، او د پردې تر شا بیا هغه بیخي په منځ کې نه کینه او په میز په سر خپله ډایرکټ دغه دښمن سره خبره کوي چې نن د اوکراین موضوع دی. زلنسکي په جنگ واچو هر څه تباه برباد کړ. نن سعودي عربستان کې چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پوتین ناسته کوي او د اوکراین پاک لور سره خبرې کوي، چې دا ډېر د اوکراین په زیان تمام شو. او دې تر څنګ ولیده چې اوکراین ناکام شو نو هغه خپل پیسې هم ورنه غواړي، او امریکا عموما پالیسي همداسې ده، د یو څوک ملاتړ کوي هغه جنګي د دښمن په مقابل کې، که کامیاب شو لاس ورباندې کش کوي او که ناکام شو دقسې تورنه پې لګوي. هغه دکتاتور ولسمشر هم معرفي کوي، هغه بے سواد معرفی کوي، نو د امریکای عمومي پالیسی همدا ده چې دا ناکامه پالیسی ده او آینده کې به د امریکای ته ډیر زیان ورسوي.
کور مودان لیکوال او جورنالیست احمد فیصل نظامی صاحب چې باز تراغلی او زمو پښتنې مو ځواب کړي. ښاغلی حمیدی صاحب، ستاسو په نظر د اروپا او امریکا ترمنځ اختلافات څومره زیات شوي او هغه اندېښنې چې د دوی لخوا نړۍ ته وي څومره تغییر به پکې راشي؟
ستاسو د دویم پښتنې په جواب کې خوګیانی صاحب، د المان نوې ولسمشر دی کم مشر کامیاب شوی، هغه په خپلو خبرو کې یا کمپنی خبرو کې وویلې که د بریا په وروسته خبرو کې وویلې چې مونږه د اروپا عموما باید د امریکا د منګولو نه باید ځان خلاص کړو. د اروپا او د امریکې ترمنځ بې باوریانی را زیاتې شوې دي او کړکیچونه را زیاتې شوي، بحثونه په منځ کې راغلي دي. اروپا غواړي چې د اوکراین ملاتړ وکړي او اوکراین جنگ وګټي او دوی آزاد کړي، خو امریکې نه غواړي. امریکې غواړي چې د روس سره خپل یو ډیل وکړي. هغه معلومه نه ده چې د سوریه موضوع کې ډیل سره وکړي او کوم بل ادرس لري هغه په سره سره ډیل وکړي، او خپل اته د پوتین د امریکای ولسمشر ترامپ ته دا خبر هم کړي چې د اوکراین کې هغه د قیمتي کان و کوم برخم امریکای ته ورکوي، نو امریکای همیش چیرته چې ګټه وي هغه ته منډه وهي. اشخاص ورته مهمه نه ده، سیمه ورته مهمه نه ده. فلهذا همدغه علت دی چې د اروپایي هیوادونو او د امریکې ترمنځ کړکیچن راغلی. دا د یو ځوان د با فکر ځوان په حیث زما یو پیشبینی دی، خدای د سې ورځ نه راولي چې دریم نړیواله جګړې ته لاره هواره شي. دلته یو په نړۍ کې یو بیره بدبختی رامنځته شي. نو هیله دا لرو چې په نړۍ کې یو عمومي سوله راشي. دا په سوله چې نه دا په عموما په افغانستان په حالاتو تاثیر اچوي او په ولس هم تاثیر اچوي.
دا سیاسي مسائلو د تحلیلګر خاغلی حیات الله حمیدی له ځواب را کول مو ډیره ډیره مننه کوو. عزیزانو په هندار پروګرام کې مو د یوکرین د راتلونکو په اړه زموږ خبرونه ورېده. داسې معلومیږي چې د یوکرین په سر د امریکا او اروپا ترمنځ په راتلونکو کې شخړې او اختلافات نور هم زیاتېږي او وبکتل شي چې دغه اختلافات نړۍ کم لور ته بیایي. تر بل پروګرام مو په لوی خدای سپارو.
دا ترامپ لیون توب دا تهران رادیو قدر منوریدم کوزمش سلامونه او نیکی هیلی ومنی از زالی اصغر عبدی لخپل محترم امکار
جمیل حسین بنگستره
استاسو په خدمت کې حاضر سوی یو څو د ترامپ د غیر معمول فیصلو او د لیون توب د نظریه پکله یو ځانګړی خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ایزانو د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې سپینې ماڼۍ ته د ډونالډ ټرمپ راستنېدو سره نړیوال ډګر د هغه لا زور ویونکي او ناټکلیدونکي ډیپلوماسۍ سره مخامخ شوی دی. داسې یو دریځ چې د نیکسون د لیونی سړي د نظریې یادونه کوي او په بشپړه دوستانه بڼه کې د اهدافو د پټولو پر ځای په ښکاره توګه د ویرې او وحشت په جوړولو سره په خپلو سیالانو او حتی ملګرو باندې د خپلو موخو په تپلو یعنی تحمیل کولو تمرکز لري. سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ بیرته راتګ سره بیا د امریکا د غرور کبر زور ویني او ځان ځانې ډایلاګ نړیوال ډګر ته راستون شوی دی. د نړۍ ټول هیوادونه د سیالانو او دښمنانو نیولي بیا تر ملګرو پورې ټول دې نتیجې ته رسیدلی چې باید په خپل بهرني سیاست کې بیا کتنه وکړي. د لومړي پړاو په شان د ټرمپ زور ویونکي سیاستونه یوازې د امریکا د سیالو هیوادونو لمنه نه دا نیولې بلکې د چین په ترڅ کې د امریکا د ملګرو هیوادونو لکه کاناډا، مکزیک، اروپایي اتحادیې او پاناما ګریوانې هم نیولې دي. د سیاسي او نړیوال د پلوه هغه چې د ټرمپ د ولسمشریزې د دوهمې دورې د اقداماتو په اکله اهمیت لري د مهمو نړیوالو ننګونو پر وړاندې د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ دریځ دی.
د ټرمپ سیاسي دریځ کې د پام وړ ټکی دا دی چې هغه په سر کې ځان او بیا د امریکا هیواد له ټولې نړۍ څخه برابولي. ټرمپ په دې ګمان سره فکر کوي هر څه چې وغواړي ترسره کولای سي. په دې خاطر هغه په خپلو اقداماتو کې د نړۍ د نورو هیوادونو د مخالفتونو او یا هم د نړیوالو حقوقو او قوانینو پروا نه کوي. البته دا د امریکا د ولسمشرانو معمول کار دی. البته د نړۍ نور لوی قدرتونه هم نړیوال قوانین او اصول د خپلو موخو لپاره یو اوزار ګڼي، لیکن له مخکنیو ولسمشرانو سره د ټرمپ توپیر دا دی چې ټرمپ د دغه تاریخ حقیقت د پټولو هڅه نه کوي، نه پرې شرمیږي او له بشري حقوقو او دیموکراتیکو الفاظو پرته په بربند توګه خپلې شومې موخې مخته وړي، خپل خبر په ښکاره توګه کوي او د امریکا د ځواک لامل هیڅ اندېښنه نه لري. د ټرمپ د ناتکلیدونکي چلند په خاطر اکثره هغه د امریکا له پخواني ولسمشر نیکسون سره او د لیونی سړي له نظریې سره پرتله کوي. ریچارد نیکسون په دې باور و چې باید ورڅخه په رسنیو کې ګوته په ماشې باندې انځور وړاندې سي، په دې توګه به ټوله ورسره مذاکرې ته تیار سي. ټرمپ هم د دوهمې ځلې له واکمنېدو وروسته هڅه کړې ده د لیوني سړي انځور وښيي، داسې یو کس چې هیڅ سره کرښه نه رعایتوي. ټرمپ اعلان کړی چې د خپلو سیاستونو په اړه هیڅ هم نه وایي څو د امریکا سیالان د هغه د چلند په وړاندوینه بریالی نه سي. ټرمپ هیله لري چې په دې طریقې سره هم د امریکا ملګري او هم سیال هیوادونه تسلیم کړي.
ایزانو ټرمپ لا بیا واکمنی دا ورسته په ډیپلوماسي کې د لیوني سړی د سیاست په عملي کولو لاګیا دی. داسې سیاست چې د امریکا پخوانی ولسمشر ریچرډ نیکسون د ویتنام د جګړې په مهال ورڅخه کار اخیستی و. نیکسون د خپل دفتر مسؤل ته د دې سیاست په حق وویل، ما ورباندې د لیوني سړی د نظریې نوم ایښودی، غواړم داسې یو کار وکړم چې د شمالي ویتنام خلک فکر وکړي چې زه د جنگ د ختمولو لپاره ممکنه ده هر یو کار ته لاس واچوم. مونږ یوازې داسې ورته وایو چې تاسو باید احتیاط وکړئ، ځکه چې نیکسون له کمونیزم څخه ډیر بد وړي. که هغه په غوسه شي مخه یې بیا نشي نیولی، ګوته یې د ایټمي وسلو په ماشه ده. وبوینئ چې هوشیمین به د دوو ورځو په موده کې ځان پاریس ته ورسوي او د سولې لپاره به زاری وکړي. د لیوني سړي نظریه په دې بنیاد ولاړه ده چې مشرتابه باید دا ځانه نه اټکلیدونکې او غیر نورمال چلند وښیي. په دې توګه کوي شي نړیوال لوبغاړي داسې امتیازاتو ورکولو ته مجبور کړي چې په معمولي حالاتو کې ممکن نه دي. د لیوني سړي مفهوم د مکویلی په نظریاتو کې جړه لري او د دیوی د ویناو په کتاب کې لیکي، ځینې وختونه ځان په لیونتوب اچول د عقل مندو کار دی. که څه هم نیکسون وروسته د لیوني سړي د نظریې د کارولو څخه انکار وکړ، خو د نیکسون چلند په لیونتوب او له اندازې نه وتلي قدرت غوښتنې باندې ولاړ و. هغه د امریکا ستراتیژیو تیاریو ته چې په ایټمي بمونو باندې سنبال و امر وکړ چې د دریو ورځو لپاره د شوروي له هوایي حریم سره نږدې الوتنه دوام وکړي. داسې یو حرکت چې د مذاکراتو لپاره په شمالي ویتنام باندې د شوروي د فشار د راوستلو لپاره پلان شوی و.
البته د ریچارد نیکسون او د ترامپ د ولسمشرۍ په پړاوونو کې یو توپیر موجود دی. د نیکسون د ولسمشرۍ پر مهال نړیوال نظم په دوو برخو ویشل سوی و، خو اوس نړیوال نظم له بې نظمۍ او ګزار په پړاو کې دی او ترامپ غواړي په هر بیه چې کیږي په نړۍ باندې د امریکا ولکه جاري وساتي. لیکن دا نوره ممکنه نه ده. مشهور شنند پیتر بیکر په نیویورک ټایمز کې ولیکل، ترامپ د یو داسې کس په شان دی چې د هیواد په پلازمینه کې یو لوی لاسي بم یې غورځولی وي او په خوند سره تماشه کوي چې څوک ځان پرې اچوي او سرشیندنه کوي او څوک ورڅخه تښتي. لیکن تروسه پورې اکثره تیښتې ته ترجیح ورکړې ده. ترامپ ویلي دی چې حقیقي قدرت د ویرې په رامنځته کولو کې نغښتی دی، لیکن دا ویره په زیاتو وختونو کې د ترامپ د نظر وړ پایلې نه دي درلودلې. د مثال په توګه ترامپ د خپل حکومت په لومړی پړاو کې هڅه وکړه چې د ایران په وړاندې نه اټکلیدونکی لمسوونکی او تاوتریخجن چلند څرګند کړي. هغه دا فکر کول چې په داشان چلند سره کولای سي د ایران اسلامي جمهوریت مذاکراتو ته مجبور کړي، حال دا چې د خپلې واکمنۍ په لومړي پړاو کې په دې کار بریالی نه سو. د وینزویلا په وړاندې هم تر پارلماني ټاکنو وروسته هڅه وکړه چې د پوځ په لمسولو سره د نیکولاس مادورو د حکومت په خلاف کودتا ته لمنه ووهي چې ناکامه سو. د امریکا حکومت او د ټرمپ د ملي امنیت او د بهرني سیاست ټیم هغه مهال هیله من و چې په څو اونیو کې د وینزویلا حکومت په نسکورولو بریالی سي. ترامپ په دې فکر سره د نړۍ د 500 هیوادونو مشران یې لازان سره یو ځای کړ او د مادورو د مخالفې څېرې خوان ګوایدو څخه ملاتړ ته وهڅوله څو په کاراکاس کې د مادورو حکومت نسکور سي، خو داسې نه وسو.
ایزن اوس هم ټرمپ د غزې په وړاندې ورته سیاست غوره کړی دی. له غزې د فلسطینیانو د ایستل لپاره د ټرمپ طرحې دا غبرګون وښودله چې حتی د امریکا ملګري هیوادونه هم دا کار ناممکنه بولي. امریکایي وتلي لیکوال او شناندې توماس فریډمن په دې اړه لیکي، د غزې د کنټرولولو لپاره د ټرمپ طرحه د 2 میلیونو فلسطینیانو د لامینځه وړلو او په یوه میلازه باندې د غزې بددول یوازې دا ښیي چې د نوښت او لیونتوب ترمنځ واټن ډېر کم دی. فریډمن زیاتوي د ټرمپ طرحه په منځني ختیځ کې د سولې تر ټولو خطرناکه او لیوان ډوله طرحه ده چې تر اوسه د امریکا د هیڅ ولسمشر لخوا نه ده مطرح شوې. هغه د خپل مطلب په پای کې د ټرمپ په طرحې باندې په ملنډې وهلو سره لیکي چې دا شان طرحې ممکنه ده یوازې په فلمونو کې کامیاب شي. داسې ښکاري چې ټرمپ د ویرې د ستراتیجۍ په کارولو سره په نړۍ کې بلوا رامنځته کړي. دا خو دغه بلوا د امریکا دښمنان او ملګري دې ته هڅولي چې په چټکتیا سره له امریکا سره په خپلو اړیکو کې بیا کتنه وکړي. دا چلند لا وړاندوینو څخه لا د مخکې د امریکا د کمزورتیا بهیر ته زمینه برابروي.
قدرمنه اوریدونکو د دې مطلب وخت هم دومره وو. ستاسو له ملګرتیا څخه مننه کوو.
د خدای په امان.
تلپات خوشبویی.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هو زه صادق حسین د ستاسو خدمت ته حاضر شویم چې د تلپاتې خوشبو په نوم پروګرام درته وړاندې کوم. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ. خواګوردونکو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د تلپاتې خوشبوی په نوم د پروګرامونو په نوې ټولګې کې د بیلابیلو تفسیری او معرفي موضوعګانو په هکله خبرې کوي. هغه حضرت د تلپاتې خوشبو د ټولګې په 15 پروګرام کې له خدای پاک څخه د ښې غوښتنې ضرورت هم د دنیاوي او هم د آخرت د مقصدونو لپاره یادوي. هغه حضرت زیاتوي د ژوند لپاره د یوې بلې قاعدې جوړول هم شته او منم، او دا د دوهمې قاعدې جوړول دي، یعنی دغه کسان په دنیا کې هم په ښو کارونو پسې دي نه په بل کوم شي پسې. هغه زیاتوي موږ څه شي راکړه. هغه په آتینا پی دنیا کې نه وای مونږ ته څه شی راکړه. معلومه ده چې دنیا وای آتینا پی دنیا حسنا په دنیا کې مونږ ته نیک شیان راکړه. داسې شیان غواړي چې د انسان له فطرت سره سمون خوري، د انسان له حقیقي ضرورتونو سره سمون خوري او په آخره حسنه او په آخرت پسې هم دی. واقعي نه عذاب نار او په دغه وخت کې داسې کسان شته چې متعال خدای دوی د ژوند حقیقي مقصدونو ته رسوي. د قرآن یو شمېر آیتونه په دې ډول دي چې د ژوند قواعد په ګوته کوي. خواږه اوریدونکو، د تلپاتې خوشبوی په نوم پروګرام پای ته ورسېد. نور له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.